السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جولای 28 نیټه دا ملیحه میرزا دمو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه. اول د خبرونو سټکی د خیبر پولیس وای په باړه جمرود او لنډی کوتل کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو په منځګړتوب د تریکې طالبان پاکستان سره د ممکنه مذاکراتو خبره رد کړې ده. او د ایران حکومت د یو شرکت خزینه کارکونکو لخوا د حجاب مراتولو نه کولو په سر یې خلاف یو مقدمه جوړه کړې ده. تفصیل: د خیبر پختونخوا د خیبر پولیس وای چې د امنیت په خاطر هلته سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د خیبر د پولیس وایان ظهیر افریدی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې سخت امنیتی تدابیرو په نیولو په جدیدو طریقو یې د تلاشۍ عمل پیل کړی چې سنیپ چیکینګ یا ناساپی تلاشي نومیږي. نوموړي ویل چې په باړه جمرود او لنډی کوتل کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړی دي. ظهیر افریدی وویل دا ګام یې د ضلع ډی پی او سلیم کلاچی په امر اخیستی چې له مخه یې د ګاډو رجسټریشن او د ډرایورانو د شناختي کارډونو چیکینګ آنلاین کیږي. په سیمه کې د ګاډو په تورو شیشو د موټر سایکل په ډبل سوارو هم بندیز لګولی دی. د سیمې اوسیدونکو افعالانو مشال ریډیو ته وویل چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره نور جدي ګامونه پکار دي. د خیبر سیاسي اتحاد مشر هاشم خان افریدی مشال ریډیو ته وویل
کم بدامنی روانه دو بالکل نور برداشت په خیبر کې نور دا برداشت ختم شوی دی. ځکه چې خلکو کومه کډولی کړی دو کروڑپاتیون خلکو زکات لنوستي او څوک ټیکسی چلوي او څوک دیړی کوي دغه تلوشونه هیڅ هم نه جوړیږي چې بدامنی بنیاد ختم نشي کنه.
دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د بدامنۍ وروستۍ پیښو ځایي اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد به له هغو اشخاصو او ادارو سره خبرې اترې ونه کړي چې د پاکستان د ملکي وګړو او د قانون نافذونکو ادارو چارواکو په وژنه کې لاس لري او د پاکستان آئین نه مني. دا خبره د خارجه دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د خارجه وزارت اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. د حکومت او ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ د طالبانو د حکومت چارواکو په منځګړ د ممکنه مذاکراتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې هغې وویل چې د پاکستان دریځ په دې اړه ښکاره دی او هغو کسانو ته هم چې د دې ډول خبرو وړاندیز کوي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په راتلونکو درې ورځو کې په هیواد کې د پشکال بارانونو کې زیاتوالی اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې پرون په ټویټر پاڼه ویلي چې له عرب سمندرګي څخه د مونسون هواګانې هیواد ته ورداخلیږي چې غربي چپه د هیواد په بالایي او منځني سیمو اغیزې کوي. د موسمیاتو محکمه وایي د جولای 28 شپې مهال نه د جولای تر 30 بعد باران او تندر ښایي د بجلی ستنو او شمسي پینلونو ته نقصان ورسوي. محکمه وایي چې تیز بارانونه ښایي په ښاري سیمو لکه پېښور، پنډه، اسلام آباد، لاهور، فیصل آباد، ګوجرانواله کې د سیلابي اوبو سبب شي. د موسمیاتو محکمې ولس او سیلانیانو ته د احتیاط کولو ویلي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې په محرم کې د امنیتي تدابیرو له امله د موبایل ټلیفون د بندولو پریکړه شوې ده. پاکستاني رسنو ای آر وای او ایکسپرس نیوز د جولای په 28 خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت په باضابطه توګه د مواصلاتو ادارې ته یو نوټیفیکیشن جاري کړی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلام آباد په مخصوص او حساسو سیمو کې د محرم د جلوسو پر مهال به موبایل ټلیفونونه بند وي او دا پریکړه د چیف کمشنر په امر شوې. تر دې مخکې د اسلام آباد مرستیال کمشنر په محرم کې د امنیت په خاطر دفعه 144 نافذه کړې ده. د پاکستان مرکزي رویت هلال کمیټې وړاندې ویلیو چې د محرم میاشت په پاکستان کې ونه لیدل شوه نو د عاشورې ورځ یعنی د محرم 10 به د جولای په 29 وي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د بلوچستان د ترقۍ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي او د گوادر بندر به د نړۍ بهترین هغه جوړوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پرون گوادر کې وي دستورې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم وویل چې په بلوچستان کې ترقیاتي منصوبې به د صوبې سوکالۍ او خوشحالۍ ته لارې پرانیزي. نوموړي وویل چې بلوچستان په قدرتي وسایلو مالاماله صوبه ده. دغه په خبره د گوادر بندر ګټه به د سیمې اوسیدونکو د خیر ښېګڼې، تعلیم، صحت او روزګار باندې خرچ کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې 1.5 میلیون روپو د یوې پروژې لاندې به د گوادر ماهیګیرو ته د کب نیونې سامان اخیستو لپاره 2.5 لکه روپۍ ورکول کیږي. هغه وویل چې په پاکستان کې زده کوونکو ته 1 لکه لپټاپ ورکول کیږي چې د بلوچستان برخه 14% ده. او ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کتابونو آنلاین پلورون کې شرکت تاخچه خلاف قانوني قضیه ثبت شوی چې خزینه کارکونکو د حجاب لازم قانون په مراعات کولو کې پاتې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت د جبري حجاب د مراعاتولو په حق له د قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي. د دې کې اعلان سوسات ورسته لاغي شو چې د ایران د کلتور او اسلامي لارښوونې وزیر محمد مهدی اسماعیلی خبرداري ورکړ چې د تاخچه په سیر د پیل شوو شرکتونو خلاف پریکنده اقدام وشي که چیرې د حجاب په اړه لازم قانون مراعت نکړي. د تاخچه د خزینه کارکونکو د لازمي حجاب د نه اخستلو د عکسونو خپرېدلو پس د ټولنې د ځینو برخو غوسه او پارېدله. فارس خبري اژانس چې سپایس پاسداران انقلاب سره تړاو لري د شرکت پر ضد یې کمپین پیل کړی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پولیسو په باړه جمرو د لنډی کوتل کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د خیبر پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې هلته ځای په ځای د سنیپ چیکینګ یا ناڅاپي تلاشي په نوم په جدید طریقو تلاشي پیل کړي او په مهمو لارو سړکونو غزمې پیل کړي. د خیبر سیاسي فعالان وایي چې د تلاشو سره د بدمنۍ مخه نیول ناممکن دي او په کار ده چې په جدي ګامونو سره د مسلې حل راوستل شي. د مشال ریډیو خبریال فرح چینواری
د خیبر ضلعی پولیس ویان ظهیر پردی د جولای په وشتمه نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولی پیغام کې ویلي چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی په امر یې د امنیت په خاطر په باړه جمرو د لنډی کوتل کې د سنیپ چیکینګ په نوم په جدیده طریقو سره تلاشۍ شروع کړي او ناکه بندۍ لګولي. دوی ویلي د ګاډو رجستریشن او ډرایورانو شناخت کارډونه په آنلاین طریقې سره ګوري او د ټولو تاڼو په حدودو کې په مهمو سرکونو د خیبر درې په لوی لار داخلي او خارجي لارو باندې گشتونه پیل کړي. په لسګونه ګاډو شیشو نه تورې سټیکرې لرې کړي او د موټر سایکل په ډبل سورلۍ بندیز لګولی. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د بدمنۍ اصل وجوهات معلوم شي او له بنیاده ختم کړل شي.
د نن سبا چې کم بدمنۍ روانه ده بالکل نور برداشت په خیبر کې نور دا برداشت ختم شوی دی، ځکه چې خلکو کومه کډولي کړې ده. خلکو وهم قتل مون په خپل او قتل چې کروڑ پاتيون خلکو زکات لنوستي او څوک ټیکسي چلوي او څوک دیړی کوي. لک پاتيون خوب کې بيخي ختم شول، چا څه چې زورونه او بيخي ختم شول. اوس په دغه موډ کې بيخي نه دي چې څوک کاړي وو کی او یا اپریشن لته یور شي. دغه تل شونه هیڅ هم نه جوړيږي چې بدامنه بنیاد ختم نشي کنه. دغه سره نه کیږي چې بجمرو دولنډي کوتل او یا په بوډا روډ باندې تل شي کیږي نه، یا هغه بنیاد په مذاکراتو باندې او یا بای فورس او یا څنګه خو چې بنیاد یې ختم کړای کنه. د بدامنی دلتا په جمرود کې پتلوشي یا پلنډی کوتل کې پتلوشي یا بوډا کې پتلوشي باندې نه ختميږي.
د تیرا درې یو مدني فعال ګلاب دین پردی وای لکه څنګه چې د پاکستان په بندوبستي ضلعو او لوی خارونو کې خلک ژوند کوي، داسې ژوند کبایلی ولس هم غواړي
چې څنګه دا نور پاکستان کې په کورونو خلک ژوند کوي په مغه طریقه ژوند غواړي. کاغه د اړین نظریه سره تعلق سوتي په یو طریقه باندې یو کیسه وسلوال نه مني، صرف او صرف ریاستی انتظامی امنی. نو اوس چې کوم دی ولس دا سره په سره ریاستی سیستم غواړي.
د خیبر ضلعی پولیسو په داسې حال کې تلاشۍ سخت کړې چې په دې تیرو وو ورځو کې په باړه او جمرود کې په دریو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي. د خیبر ولسی وګړي او فعالان وای په ټوله ضلع کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او په دې ورستو کې کاروباري خلک او قومي مشران هم په نخه کړي او بطي یا کلنګونه ترې غواړي او اکثره کسانو کورونو ته لاسي بمونه هم ورچولي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکو.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د مرکزی ښار اسلام آباد پولیس وایي هغه جج او میرمن پټ شوي دي چې په مبینه ډول یې د خپلې کورنۍ خدمتګارې ماشومې باندې تشدد کړی. پولیس وایي د قاضي او د هغه میرمن غایبېدل په یاد کیس کې د پلټنو مخه نیسي. دوی وایي چې پولیس په اسلام آباد او لاهور کې د جج په کورونو چاپې والی دي، خو دواړه کورونه تش او ژرند وو. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې په زیاتېدو دي او په دې اړه کوټلو ګامونو ته ضرورت دی. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک رپورټ لري.
په اسلام آباد کې په یوې کورنۍ خدمتګارې د تشدد کولو په پیښه کې پولیس پلټنې کوي، خو کوم ځانګړې پرمختګ یې نه دی کړی. څو ورځې وړاندې د یوې 13 کلنې جینۍ پلار په تاڼه کې رپورټ کړی و چې د ده لور د یو جج په کور کې د خدمتګارې په توګه کار کولو، خو د جج میرون په وهلو ټکولو د هغې دواړه لاسونه مات کړي دي. د خدمتګارې پلار منګا خان وایي،
دو تین مہینے چ کالا آئی سانو ایسی کالا سن
زما لور په تیرو شپږو میاشتو کې فقط دوه ځله موږ ته ټلیفون کړی و او ویلې چې زه روغه جوړه یم، بیا یې موږ سره رابطه نه وه. اوس څو ورځې وړاندې هغه کورنۍ چېرته چې دې کار کولو فون وکړو، موږ چې ماشومه کور ته راوسته نو ومولدل چې سر یې ټول خوږ دی، لاسونه یې مات دي او پښې هم خوږ دي. پلتو سکانو لختو او سمسو به یې وهله. خدمتګاره جنۍ د پنجاب صوبې د سرګودۍ ښار اوسېدونکې ده او اوس مهال د علاج لپاره د لاهور په جنرل هسپتال کې داخل کړل شوې ده. له غایبېدو وړاندې یاد جج د رسنیو سره د خبرو په وخت په خدمتګارې د تشدد کولو تور رد کړی و او ویلي وو چې د جنۍ مور هغه د کار پرېښودو په وجه وهلې ده او خوږ کړی ده. د سرګودۍ پولیس یو مشر فیصل کامران د پیښې په هکله وویل، موږ ته اطلاع راغله چې یو ماشوم هسپتال ته راوړل شوی ده چې زیات تشدد پرې شوی دی. دې ماشومې د خدمتګارې په توګه په اسلام آباد کې د یوې کورنۍ سره کار کولو، په دې ډېر زیات ظلم شوی دی. موږ به د قانون مطابق کاروایي کوو او د ماشومې بهترین علاج به کوو، دې ته به انصاف ورکوو. چا چې دا ماشومه د خدمتګارې په توګه د کار کولو لپاره لېږلې وه، هغه سړی موږ نیولی دی. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې په ماشومانو د ظلم او ذاتي تر ټولو لوی علت هغوی تعلیم ته پاملرنه نه کول دي. دوی وایي چې داسې پیښې ډېرې کېږي، خو یوه نیمه په رسنیو کې رپورټ شي. مدني فعالې ډاکټر فرزانه باری په دې اړه مشال رډیو ته وویل، په دې اړه قانون شته خو داسې میکانیزم نشته چې د قانون پلي کول یقیني کړي. په کورونو کې ډېر ماشومان د خدمتګرانو په توګه کار کوي، دا غیر قانوني دي، خو څوک پرې خبرېږي نه او نه د چا خلاف څه قانوني کاروایي کېږي. ادارې جوړې دي، خو داسې نظام جوړول پکار دی چې ټولنه، حکومت او اړوند ادارې په شریکه کار وکړي او د ماشومانو نه د کار اخیستلو او د هغوی د حقونو د غصب کولو مخه ونیسي. داسې ماشومان د مور پلار پر مرسته په تعلیمي ادارو کې داخلول پکار دي. د ماشومانو د ساتنو بیورو غړو هم په اسپتال کې د ماشومې پوښتنه کړې ده او د بیورو مشر سره احمد وینا ده چې دوی به د ماشومې سره پوره پوره مرسته کوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ماشومانو کار کول غیر قانوني دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د صحت کامی ادارې ویلي چې په پېښور کې لوبو اخیستل شو نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر ډاکټر عارف مشال ریډیو ته ویل چې دا څلورم ځل دی چې د پولیو وایرس له افغانستان سره تړاو لري او د دې وجه له هغه هېواد تګ راتګ دی. د ده په خبره په افغانستان کې د څه مودې لپاره د پولیو ضد کمپین هم درېدلی، خو اوس بیا پیل شوی او هیله ده چې د پولیو وایرس نمونې به منفي شي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست 1 په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین پیلېږي. په پاکستان کې پروان کال کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی چې تعلق یې له بنو سره دی. تفصیل له پېښور شبیر جان راکوي.
دا ډاکټرانو په وینا د سیمې څخه دا فاضل اوبو نمونو د دې لپاره اساسي پیمانه ده چې وکتل شي چې آیا د پولیو کمپین په بریالیتوب سره ترسره کیږي او کنه. خو که دا وایرس په اوبو کې وموندل شي نو معنی یې دا ده چې په سیمه کې د پولیو کمپین هدف نشي ترلاسه کولی. او دا هم په ډاګه کوي چې یا د سیمه کې د ماشومانو د وجود مدافعتي نظام د ناروغو خلاف هم کمزور دی. دا چې څه وجه ده چې د کمپینونو باوجود وایرس شتون لري، نو په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوی ادارې مشر ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وایي،
اصل وجه دا ده چې تاسو د دې وایرس کم لینکیج چې ګورئ نو دا څلورم ځل دی چې هر ځل افغانستان سره لینکیږي کنه. نو مین وجه دا ده چې یو پېښور کې خپل افغان پاپولیشن ډېر زیات دی، تګ راتګ د هغوی کیږي افغانستان ته، بل د افغانستان نه ډېر خلک دلته راځي، خاص کر ټریټمنټ دپاره راځي، علاجونو دپاره راځي. او افغانستان کې سمودې دپاره ویکسینیشن دغه چې وو د پولیو کمپینس هغه هم سټاپ شوي وو څه وخت کې نه کېدل. نو مین وجه دا ده اوس هلته دغه شروع شو، ویکسینیشن سٹارٹ شو، کمپینس پکې سٹارٹ شو. نو هوپفلی انشاءالله ډیر ضرب دا سامپل چې دی دا به نیگیټیو شي.
نو مولی جاته وی چې په چاپیریال کې د پولیو وارس ښکاره کېدل دا اندېښنې وړ دی، مګر غیر متوقع ځکه نه دی چې پېښور له هغو ښارونو څخه یو دی چې د پولیو دواړه خوا په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ لیدل کیږي.
ټول پاکستان کې 12 انوایرنمنټل سامپل پازیټیو دي، هغه 12 کې یو چې دی پېښور دی او دا څلورم ځل باندې مسلسل پازیټیو را روان دي، نو د ډیر غټ د خطرې خبره ده، ځکه چې دا وایرس دلته سرکولیټ کیږي لګیا دي، نو دې وخت کې بیا خطره ډیره سخت جوړیږي کم هغه ماشومان ته کم چې ویکسینیټ نه یې اگینست پولیو یا هغه ته د ماشوموالي ټیکې نه لګیدلې.
د روغتیا وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل په دې حق باندې په خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د افغانستان د پولیو مخنیوي پروګرام سره نږدې همغږي ده، او دواړه هیوادونه په ټولو کچو په ګډه هلې ځلې کوي چې دواړو غاړو څخه د پولیو وایرس مخه ونیسي. دوی وایي د جنوري راسي د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس معلوم شوی، خو د پولیو پروګرام په بریالیتوب سره د کېدو له وجې وایرس قابو کې دی. چارواکي وایي د اګست لومړۍ نیټې څخه به دا هیواد په یو شپېتو ضلعو کې کمپین پیل شي چې د 8.5 میلیونه نه زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه د 50 کالو نه کم دي د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي، او پېښور کې به هم د اګست 8 مینه تر 13 اګست پورې کمپین وي. د سرکاري شمیرې تر مخه روان کال 2023 کې ټول پاکستان کې یو د پولیو کیس مخه ته راغلی دی چې د خیبر پختونخوا د بنو ضلع نه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای 23مه د زیړی ناروغي نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو مقصد د ناروغي په اړه پوهاوی پیدا کول او د مخنیوي لارو چارو باندې عمل کول دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي هر کال په نړۍ کې سباندې 100,000 کسان د زیړی له امله مړي، او هر ورځ 8,090 کسان د دې رنځ ښکار کیږي. حکومتي چارواکي وایي یوازې په خیبر پختونخوا کې هر کال تر 14,000 کسان په زیړی ناروغي اخته کیږي، او صوبه کې د دې رنځ د مخنیوي او خاتمې لپاره حکومت 5.9 بلیونه روپۍ مختص کړي. تفصیل له پیښوره د شبیر جان نور.
د طب پوهانو په وینا د زړی رنځ یا هپټایټس اے، بی، سی، ڈی او ای 5 قسمونه لري، خو په دې ټولو کې بی او سی د ټولو زیات خطرناک وي، او که په وخت او صحیح درملنه ونه کړل شي نو غټه شمېره کې ترې خلک مړ کیږي. هم خیبر پختونخوا کې د زړی رنځ قابو کولو اداره یا هپټایټس کنټرول پروګرام مشر ډاکټر اصغر علي مشال لیډو ته وایي چې تیر یو کال کې دوی د زرګونو ناروغو درملنه کړې، او په زرګونو هر کال دوی سره نور هم رجسټرډ کیږي.
تقریبا 18,000 خواوشاد هپاتایټس بی مریضانو علاج کړ دے، او تقریبا 34,000 دے خواوشاد هپاتایټس سی مریضانو لا مونږ علاج ور کړ دے. د کال چې سمره مونږ هیستوریکل ترند ګور نو مونږ سره تقریبا دا سی هپاتایټس بی 5,000 کا او هپاتایټس سی دا سی 8,000-9,000 خواوشاد کال مونږ ته نوی مریضان راځي چې کوم مونږ سره سیستم کې انرول کیږي. چونکه مونږ میډیسن نو اغستی دا اغه د وجه اغه ډیټا انټری زمونږ سره سٹاپ شو.
په خیبر پختونخوا کې هم د صحت محکمه او چارواکي ډاکټر اجاز یوسف زوی چې د زړی یو قسم داسي وي چې بغیر دارو په خپل تر شپږو میاشتو ختم شي، خو چې کله شپږو میاشتو نه وړي بیا خطرناک شي او وګد هم شي، نو باید ځانونه ترې خبر وساتو. او چې د کومو شیزونو یا قانون له وجې زړی لګي او خوريږي د هغې نه ځان وساتو.
د دې خوریدو چې دی لکه ډېری وجې دي هغې کې پکې چې دی لکه جنسي تعلق ساتل شو، یو سړی ته چې دی هپټایټس بی دی هغه شنت کس سره، یا بار بار دکان کې پکې مطلب ریزر زو دا شیزونه چې دی لکه دا غي شیرینګ سره شو، لکه ډرګ بیوز کې نیډل شیرینګ شو، یا په دې کلو کوچو کې کریکري چې کوم د لکه چې هغې کې پکې یو قسم ډیوایس چې دی هغه د هر سړی د غاښ کړو د پاره یا بل شیز د پاره چې استعمالي کی سرجیکل حالات یا دا شی چې مطلب ډایرکټ فلوئید شو لکه مطلب بلډ یا دا چې پته نشته لکه غیر سر یو سکن کې پکې کولا او زیاده غیر سر کنټیکټ راغی لکه دا چریږي چلیږي نو بیا یې نه کمزوري کی د اینی کینسر هم ایون چې دا کولې شو.
نو موږ جاته وی چې د اغیزمن تن سره په ناست پاستا لاس ملاوهلو او خوراک خاک دا رنز نه خوريږي د دینه بچ کېدل سرنګ کولې شو. نو ډاکټر اجاز وای ډاکټر ته په وخت ورتل نه علاوه په خپل هم احتیاط لازمی دی.
په مشمول کې د ټول نه عامه طریقه چې دا نو هغه د مور نه بچی ته لکه مطلب غته په برد کې لاړ شي. بچاو طریقې دا د ټول نه ول خدا د شل کده دی ریس چې دی هغه ختمول دی مخکې نه سکرینینګ او شو کوم ماشوم د هغه مدر سره مطلب پیدا کیږي چې هغه خپل هپټایټس بی دی لکه چې هغه برد په صحیح هسپتال کې شي او هغه ټیم کې به ماشوم ته مې نقصان هغه کیږي لکه انجکشن او چې هغه ورته په ټیم شو کوې کری ختمول شو لکه چې هر ځی کې پکې چیک اینڈ سربیلنس نشتی لکه آلات چې دی لکه داغه صفایي نشتی پبلک ایجوکیشن چې هغه په دې پویږي چې ما د پاره په کوزان به بچ څنګه ساتم ویکسین شته
تا چې حکومت د دې رنز مخنیوي او قابو کول لپاره څه کوي نو د ځړې د رنز قابو کول پروګرام مشر ډاکټر اصغر علي مشالېړو ته وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت هم او مرکزی حکومت هم د لپاره غټه پنګ مختص کړی دا
زمونږ جی د کی پی ګورنمنت د یو کال د لپاره 313 میلیون پیورلی د هپټایټس د لپاره پروجیکټ کې خودی دي دین علاوه پرایم منسٹر پروګرام فار الیمینیشن اف هپټایټس سی 35 بلین پروجیکټ د پورا پاکستان چغه کې 15 کال پروجیکټ د 2023 نه 28 پورې هغه کې زمونږ کی پی شیر چې دینو 5.9 بلین دی هغه کې به موږ ته اغل د نړی غټ سپورټ ملو شي نو اوس خو موږ فلال ټول ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونو کې سرویسز ورکو ان شاء الله هغه کې موږ ته نور دومره سپورټ راشي چې موږ به ټی ایچ کیو هسپتالونه او ځینې ځای کې ټایپ ڈی هسپتالونه پوری به هم خپل سرویسز دغه کوټ صرف 36 سنټینل سایټس پورا صوبه کې بیا به ان شاء الله زموږ 360 سنټینل سایټس وي
د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په هیوادونو غکړې چې داسې ګامونه پورته کړی چې راتلونکي 2013 پورې د ځړې رنز نه نړۍ خلاص کړو ځکه د دوی په وینا په نړۍ کې هر لس سکنډه پس یو تنس د ځړې رنز اغیزمن کیږي او په لکونو ترې مړ کیږي هم 28 جولای هر کال په نړۍ کې د ځړې نه د بچ کېدو ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپل غړو د نشټون لکبل د 13-14 میاشتو راهیسې غیر فعال دی په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه دی اوار کړی معلوماتو ته تر رسای د حق دفاع کوونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په کال 2014 کې دا کمیشن او ورسره تړلې قانون جوړ کړی خو د قانون د نه عملي کولو سنجیده هڅې نه دي کړې بل خو د کمیشن پخوانی غړي وایي چې کمیشن تر کال 2022 پورې خپل دنده په سمه توګه ترسره کړې او تر اوسه د زرګونو خلکو شکایتونه لري کړی دي نور معلومات ته شاین بنری پر رپورٹ کې
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشر ټاکلې دا خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلې په پیښور کې د ډان رسپانې خبريال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسایي قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لوی کارنامه ده خودی کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل ندی ورکړل شوی او نه د غړیو شمیره پوره شوې ده نوموړي زیاتوي چې د وی فیصلې لپاره کمیشن باید لګ تر لګا دوه غړي ولري
په اخیرو ورځو کې د پی ټی آی حکومت هم دغه ضرورت نه ګڼو او اوس خو په صوبا کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو پتا کې کو بالکل دې طرف ته هډو پام نه رکړی شوی نو زمو په عمل کې داسې ادارې چې د نوی سیاسي جماعتونه حکومتونه چراشي نو هغوی خو ډېر په زور شور سره دغه کارونه کوي خو بیا چې د هغوی د حکومت لږ باندې وخت تیر شي او د هغوی سچ دې غلا غلطیانې رامخې ته کیږي نو بیا هغوی هم دغه غواړي چې داسې قسمه قانونه چې دي هغه دې بیخي مات ګوټ کړی شي او یا دې ختم کړی شي نو د دغه وجه دغه هم د چېره تر ډېرې مودې دغه غیر فعال دی
په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2014 کې د منظور شوی اطلاعاتو ته د رسایي د قانون د لاندې جوړ کړل شوی وو د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکي د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا نه وروسته د کمیشن د غړ یو شمیره نه د پوره شوی په دغه اړه معلوماتو ته د رسایی د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړ یو شمیر پوره کول ګران کار نه دی خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولستر د هغې د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي نوموړی نور وایي
او په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنټیشن شروع شو نه دي ته پته ولګي چې دا هو زموږ ګورنمنت کې سونو لکه دغه دی ترانسپیرنسي اکاونټیبلټي کله چې دا انفارمیشن وته چې وزیر اعلی د بسکټو سونو هر چا چار هلیکاپټر او بیا اوس چې کوم نه تو جهانه کیس چې کوم راغله نو دا هم بیسیکلی دا رائټ انفارمیشن پوهه معنا لکه ګورنمنت دا ښکاری داسې چې دا یو پالیسی ده چې دا کمشنرانو ما برابر وي دا کې کله برابر شین بیا هو فیصله کیږي او بیا وچ کوم ډیسیژن اسی شي
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر سره د تماس نیولو هڅه بریالی نشوا خو د کمیشن یو پخوانی غړی ریاض داودزی وایي چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپل حل زلې په سمه توګه پر مخ وړي دي او په وخت خلکو ته د حکومت د فیصلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هواره کړي.
آر ټی آی چې دی یا معلوماتو ته د رسای چې کوم حق دی نو هغه دا ماده خو په یونیورسل ډکلریشن آف هیومن رائټس چې دی دا غي په 19مه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پښتونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډسپوز آف کړیو او ما سره هم دا یو ټریجیډی وه چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کېدو پورې رانلو. دا واقعي چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر زیاتو خو بیا هم دام رنو سمره چې په مرکز کې د پرایم منسٹر وو.
د قانون تر مخه ولس تر 1400 میاشتو د حکومتي پالیسیو پاړه د معلوماتو نه به برخې کول د اساسي قانون د 19مې ماده نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې دا چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو لړوندو ادارو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینې برابرې کړي. دوی وایي د کارونو د نشتون له کبله ستونزو سره مخامخ دي او خپل کورنو اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. د طالبانو ځایي چارواکي وایي د خوست په ټولو ولسوالیو کې خلکو ځوانانو لپاره د مسلکي زده کړو برنامې په پام کې لري. نور حال د نجیب لالو خیل نه.
د خوست ولایت د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو له بیکاری کړي یا وایي کاروبار نه لري چې د ځانونو او کورنیو اقتصادي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د ځاځي میدان ولسوالۍ چې غرې زغوندې سیمه ده خلک یې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري او تر ډېره یې ګزاره په مزرین صنعت ده چې د هغې بیې ډېرې ټیټې دي او د هغوی په وینا چې د ټولې ورځې په سختې خوارۍ هم 100 افغانۍ ګټه په لاس نه ورځي. د ځاځي میدان اوسیدونکي عبدالناصر مشال راډیو ته وویل
ځاځي میدان کې داسې خال شته چې نوارې شپیا تېرې کړې دي. ټول په جمهوریت دولت کې وظیفې وي په خونې درې او څلور او اوس چې دی اوس هیڅوک نشته دي. موږ دا هیله کوو چې پروژې شروع شي، ویلې کوریزونه بندونه مکتبونه یا مرستې دا کاروبار چلان شي، خلق بده دی او کې مصروف شي چې پیسې جوړې کړي خپره نه پاکا پیدا کړي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی سیالي خان هموایی په خواه تنخواه درلوده خو اوس بیکاره شوی او ستونزې ډېرې شوې دي.
اوس سپیل حال په کور یمې، څه کاروبار نه لرم، ستونزو سره مخامخ یمې. ماشومان وړه دي کور کې، ستونزې زیاتې لرم. لانډ په دې کوم حال ملدوري او مخکې کور چلیدلو هغه اوس ستونزې سره ډېر هغه دي. هغه کوم مسکینان دي، غریبان دي، هغه خو ختمي ستونزو سره مشکل سره مخامخ دي. مونږ نړیوالونه یاد مسسونه همکاري غوړ مونږ سره همکاري وکي.
د نور افغانستان په شان د خوست په ځاځي میدان کې هم وروستیو کلونو کې کاري زمینی کمی شوي او د ټولو خلکو اقتصاد ور سره خراب شوی. د یاد سیمې اوسیدونکي شای خان ویل
لا سره خو خنا لرم ایسه گزاران کیږي چې بیا اوس خوست بر پر کور بر چشتانه چې مزوري وکو بس خري کاربون کاربون غړو لوس غوت مزوري لګه سر وکو دغه گزار سره کو چې مونږ کور بر پچران او نور نومو دبي کې سوښتانه بل ملک سوښتانه دي څوک اوربور منشته پیسې مې نه جوړیږي ورځې کې اتیا روپۍ سل روپۍ جوړې کړو هغه مخون ته وړه مړه پروخ دی ګوړه چای وشا خلیش پاشي بګل شي سګل شي.
بلوري تزایی چارواکی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې د ځاځي میدان په ګډون ټولو ولسوالیو کې د کارموندنې همدارنګ د حرفوي زده کړو پروژې پلي کړي. د خوست د کار او ټولنیزو چارو مشر میر صاحب خان وویل
هر ولسوالۍ ته د فني او حرفوي زده کړو پروژې همدا شان نور د کاري فرصتونو د پیدا کېدو په پار پروژې پیل کوو. دا چې سږ کال موږ په پلان کې لرو چې صبري، لکن او عالیشهرو کې پروژې ترسره کړو نو انشاءالله د ځاځي میدان ولسوالۍ د پاره د مؤسساتو په مټ به پر اتلونکي کې مختلفې برنامه ولرو.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال له اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجود دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د سهار 9:30 بجې وشوي. یو څو مهم لنډ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د خیبر پولیس وایي د امنیت په خاطر هلته سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې سختو امنیتي تدابیرو په نیولو په جدیدو طریقو یې د تلاشۍ عمل پیل کړی چې سنیپ چیکینګ یا ناساپي تلاشي نومیږي. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي هیواد به له هغو اشخاصو او ادارو سره خبرې اترې ونه کړي چې د پاکستان د ملکي وګړو او قانون نافذونکو ادارو چارواکو په وژنه کې لاس لري او د پاکستان نه پیژني. دا خبره خارجه دفتر ویان ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ونیسې خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان د موسمیاتو محکمې پر راتلونکو درې ورځو کې په هیواد کې د پشکال بارانونو کې د زیاتوالي اټکل کړي. د موسمیاتو محکمې پرون په ټویټر باندې ویلي چې له عرب سمندرګي څخه د مونسون هواګانې هیواد ته ورداخليږي چې غربي چپه د هیواد په بالایي او منځني سیمو اغېزې کوي. د موسمیاتو محکمې اولس او سیلانیانو ته د احتیاط کولو ویلي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې په محرم کې د امنیتي تدابیرو له امله د موبایل ټلیفون د بندولو پریکړه شوې. پاکستانی رسنیو پرون خبر ورکړی چې د کورونو چارو وزارت په باضابطه توګه د مواصلاتو ادارې ته یو نوټیفیکیشن جاري کړی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلام آباد په مخصوص او حساسو سیمو کې د محرم د جلسو پر مهال به موبایل ټلیفونونه بند وي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د بلوچستان د ترقی لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي او د گوادر بندر به د نړۍ بهترین هغه جوړوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پرون گوادر کې وي دستوري ته د وینا پر مهال وزیر اعظم وویل چې په بلوچستان کې ترقیاتي منصوبې به د صوبې خوشحالۍ ته لارې پرانیزي. او ایراني رسنیو پرون خبر ورکړی چې د کتابونو آنلاین پلورونکي شرکت تاخچې خلاف قانوني قضیه ثبت شوې ځکه چې خزینه کارکوونکي د حجاب لازم قانون په مراتبولو کې پاتې راغلي دي. داو یو سو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې د خبرونه تاسو لپاره نجیب احمد جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو داونه په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو خدمتګار شاعر اعجاز خټک په مړینه تفصیلي راپور د ته وړاندې کوو. درواخات یو شعر به هم واوري او بیا وروسته پښین ته ورزو او هلته د یوې پرتمینې مشاعرې خواږه در باندې ویشو. د اورېدو لپاره را سره اوسئ. اعجاز خټک له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه لیکوال او شاعر او د ګڼو ادبي ټولنو نه یوازې غړی بلکې مشر هم پاتې شوی. څو لسیزې یې له خپل ټاټوبي لرې د عربو په بیدیاو کې شګې چاڼ کړې وې او د پښتني ناوې د سینګار غم یې خوړلې و. د کوهاټ د لاچیو وروستی عمر یې په وطن کې تیر کړ خو زړه ورسره یاري پرېخوا او د ژوند جواري وبایلله. د هغه په بیلتون زموږ خبریال ممتاز بنګش یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې وتلې شاعر او ادیب اعجاز خټک د ناروغۍ نه پس د جولای په 13مه د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او د جولای په 19مه د کوهاټ په لچی سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې لمونځ کې ګڼ شمېر شاعران، ادیبان، سیاستوالان او د لرې لرې نه راغلي خلک شریک شول. ارواښاد اعجاز خټک به د ادبي مبارزې او خپل سپېڅلي کردار په برکت مدام ژوندی وي. پوره نمای تا جنور او تخلص اعجاز خټک اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کېښودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې وړومبۍ ادبي ټولنه وه. د پښتو ژبې وتلي شاعر ممتاز اورکزي مشال ریډیو ته ویلي دا د اعجاز خټک د پوهې او خدماتو برکت و چې د اماراتو ادبي ټولنې په لسګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابعه کړي. نوموړی زیاتوي چې ارواښاد اعجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي بلکې اماراتو کې د پاکستانی مسافرو د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي.
ډېر درد و دغه په سینه کې د خپل ژبې د پاره، د خپل قام د پاره، د خپل ولس د پاره. ځکه خو دلته لسیزې وړاندې د اماراتو پښتو ادبی ټولنې بنیاد کې خو چې دغه ټولنې بیا خپل خدمات دي، دغه ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسکونو کتابونه چاپ کړي، مشاعره کړي دي، سیمینارونه یې کړي دي، دلته ژبه پاللې ده، دلته ادب پاللې دی، دلته شعر پاللې دی.
پاک افغان ټی وی سره په یوه مرکه کې اجاز خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ړومبۍ مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهاره بانګ پورې جاری وه. د دغې نه وروسته اجاز خټک خپلې ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بحرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطې وکړي او دا شان دوی ته د ادبي ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبي ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبي ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولي.
د شور شور خاموشی او د آینه مصنف ارواخات تاجنور اعجاز نه صرف یو خوږ ژبه شاعر او نامتو خاک نگار وو، بلکې یو انجمن ساز شخصیت هم وو. پلاچی، کراچی او متحد عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبی تنظیمونه ساز کړي وو. د خدای بخشلی استاد سعدالله خان حیران پټې سلګۍ او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کسب ګل روخان که پکې نه وي، زمون خار به د بې مخه خلکو کور شي.
د پښتو ژبې ځوان شعر او پی ایچ ډی سکالر ډاکټر شاکر اورنگزیب مشار ریډیو ته ویلي چې اجاز خټک نه یوازې ښه شعر او خاکه نگار و، بلکې یو تنظیم ساز شخصیت و چې چیرته به لاړو نو د پښتو ژبې مینوال به یې په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به یې هلې ځلې پیل کړي. چیرته چې به یې بې وزله شعر ولیدو نو کوشش به یې دا و چې د آثارو مجموعې چاپ کړي. د اجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت و چې مراتو کې پښتانه په ادبي، کلتوري، ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اجاز خټک کمی به تر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلفو پروګرامونو په تبیه کولو کې خپل رول لوبولی دی. مالی، جانی، اخلاقی هر قسم ته مرستې د شاعرانو ادیبانو کړې ده او خپل یو شعري مجموعه شور شور خاموشي، یو د خکو کتاب آینه، یو نتیه مجموعه او دین علاوه نور هم ډیر کتابونه چاپ کړي دي. داسې ندارو شاعرانو دیوانو کتابونه هم چاپ کړي دي. نو اوس چې هغه منځ کې نشته دی نو د هغوی کمی به تر ډیره وخته محسوسیږي.
عبدالله ظهیر کوهاټ کې میشت افغان کډوال ځوان شاعر دی. دا وایي چې ارواخات اجاز خټک په پښتو مین سړی وو، یعنی داسې څوک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان شاعران اماراتو ته بوزي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعرې ورته تابع کړي او داسې د ځان ځني حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځاني ماحول کې، په پردي وطن کې، په مسافرۍ کې خټک صاحب په لسګونه شاعران دلته نبیایي، بیا په دوبۍ غونډې کې ورته وټلې نیسي، بیا هلته دوه دوه درې ورځې سیمینارونه کوي. ضرور خبره ده چې دا به سره خپل کار نه وتلی وي، د میلمنو سره به وي. نو د هغه ډېر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک د هغو په خدماتو باندې خبرې نه شي کولی. دوه شعرونه دي هغه د خټک صاحب ته ډالۍ وي. خدایا څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر او په باطن سپېڅلي خلک، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نه شي. ژړوي مې هغه تللي تللي خلک. نو دا تللی تللی خلک به مونږ ډیرو جړی، دا ډیر د کار خلک مونږ نه لاړو.
ارواخات اجاز خټک د لچی سیمې سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړې او بیا یې د کوه ډیګري کالج نه تر څوارلسم ټولګي زده کړو نه پس د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې مشتري ډیګري واخیسته او د ضلع په اکاونټ دفتر کې یې دنده پیل کړه. خو د ده په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو. هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه. د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه. هغه د پښتو ادب ود په غرس کوهاټ لچی کې د پښتو ادبی ټولنې لچی بنیاد کې خود او د لر او برستر سر شاعران، ادیبان د دغه ټولنې ادبی دستورو کې میلمنه کړل. د دغه ټولنې په برکت کوهاټ لچی کې پښتو ادب ډیره وده ومونده او د الکی خلکو کې خپل ژبې سره د مینې جذبې په غورځنګونو شوې. اروخا د جاز خټک سره د دغه ادبی تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس ټلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شامل. شامل وو. پښتو ادبی ټولنه امارات او مرکز دبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1903 اتیا کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 55 کتابونه چاپ کړي. ارواخاد اجاز خټک د پښتو ادبی ټولنه لچي کوهات امارات پښتو ادبی ټولنه امارات مرکز دبئی بنی وو او د سهولي کون کې کوهات صدر پاتې دي. شور شور خاموشی، آئینه او ناتیه کلامی چاپ کتابونه دي. عربستان کې د پښتو ادبی کلتوري ولسی او سیاسي تحریکونه زما افسانه او د پښتو ادبی ټولنه لچي تاریخي ناچاپا کتابونه دي. هر وخت د اجاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض او وخت په وخت به علاجونه هم کول، خو تیره میاشت ناروغي نوره هم سیوا شوه او د 20 کالو په عمر کې د کال 2023 د جولای په 13مه د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې.
د ممتاز بنگش راپور مو واورید. اوس تر تازه در وخت اجاز خټک یو شعر وړاندې کوم. که پر اختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، که پر اختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، ډیر په اسانه به بیا خدایا ز تر تا ورسم. لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم خو، لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم خو، روان لکوم چې وم هلته بیرتا بیا ورسم. مرگ د احساس نه هم نږدې دی سمره لری ښکاری، مرگ د احساس نه هم نږدې دی سمره لری ښکاری، د سترګو رب کې ورته ګوره په هوا ورسم. لکه آدم په یوې هغې گناه نیولې، لکه آدم په یوې هغې گناه نیولې، یقین مې نشي چې جنت ته به زه بیا ورسم. داسې په ټول کې د املوکو یم راغلې د وخت، داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی د وخت، هیڅ خبر نه یم چې په برخه به د چا ورسم. او رښتیا خبره هم د سر نه په میدان دنګل دی، رښتیا خبره هم له سر نه په میدان دنګل دی، سر ته د دار به زه اجاز تنها تنها ورسم. که په رښتیا و چرته زه تر الله ورسم، ډیر په اسانه به بیا خدایا زه تر تا ورسم. دا شعر د اجاز خټکو چې تاسو په مشال رډیوي مجله کې واورید. اوس یوې مشاعرې ته سر ورخ کاره کوو. د لوی اختر په ورځو کې په پشین کې یوه ښکلې مشاعره وشوه چې پکې د سیمې نوموړو شاعرانو برخه واخیسته. د مشال رډیو خبریال او د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر صمد شبنم دا مشاعره ثبت کړې. لومړۍ برخه یې دلته درته وړاندې کوو چې تاسو پکې د نسیم سحر، رضا شیدا، عبدالمالک قلمیار او محمد زمان قرار شاعری اوریدلی شئ.
یو غزل ده
ارشاد
خوا راغل شم مړیس په پردی کلی
وا وا
راغل شم مړیس په پردی کلی شاو فا جوړی تیاریس په پردی کلی
وا وا
چې جهان به د سیل په هواسو چې جهان به د سیل په هواسو اوس پر جوړی حدریس په پردی کلی
وا
مننه حیبتی کانی راوڑل تر مکتب
حیبتی
راوڑل تر مکتب باندی بندی دروازی سوی دا دیکلی مننه حماسی زغانو خپلی زال پریگ دی حماسی زغانو خپلی زال پریگ دی دا اورونو سری لمبی سوی پر دیکلی خدایا تی سی ناصر دا دی بی وزلو خدایا تی سی ناصر دا دی بی وزلو درندانو بیا گزمی سوی پر دیکلی د حسرت اوشکی اچاچی لچشمانو د حسرت اوشکی اچاچی لچشمانو د نفاق خوری سایی سوی پر دیکلی ز سحر بکړه وکړم وبلورته ز سحر بکړه وکړم وبلورته ډېر جوړي افسانې سوی پر دې کلی مننه بس کرا پاس جون تا وٹا کے تگلا رزلمو ہسی چمری مڑسی د کام د ننگ د پار زلمو ہسی چمری مڑسی د کام د ننگ د پار زلمو د غوا می پکرو ن وج نظام رنا د چا دغه وا می فکرو نو جن زمیر نه د چا بلا مون خور پور تک د خپل حق نار ظلمو سید کام د ننګ د پار ظلمو بس کرا پاس ژوند تا وټا کی تګلار ظلمو حس چمری مړسی د کام د ننګ د پار ظلمو
ډیر الله
مر په وادا د چی یقین پر زل جلال باندې وی مر په واد د چې یقین پر زل جلال باندې وي خلیل یا وج غور ایلا اور او لا انګار زلمو حسی چمری مړسی د کام د ننګ د پار زلمو بس کرا پاس ژوند ته وټا کی تګلار زلمو حسی چمری مړسی د کام د ننګ د پار زلمو خبر زما د وسایلو واکی بل سر دی سایلو واکی بل سر دی یو ډیر غنی وطن لرو یو بے روزگار زلمو حسی چمری مړسی د کام د ننګ د پار زلمو بس کرا پاس ژوند ته وټا کی تګلار زلمو حسی چمری مړسی د کام د ننګ د پار زلمو د ازادی و خپلواکی بد عمر وو وایما د ازادی و خپلواکی بد عمر وو وایما چې چې ګام پر ګام تلاش کیږو تر خپل کار ظلمو ہس چمر امڑ سی دکان دنگ د پار ظلمو بس کے را پاس جون تٹا کے تگلا ظلمو ہس چمر امڑ سی دکان دنگ د پار ظلمو ز سحر ہر ماشام دشمند رستے ماشام گڑم ز سحر ہر ماشام دشمند رستے ماشام گڑم پڑ لوئی بخش پس باقی جتر سہار ظلم ہس چمر امڑ سی دکام دنگ د پار ظلمو بس کے را پاس جون تو ٹاک تگلا ظلمو ہس چمر امڑ سی دکام دنگ د پار ظلمو ہس چمر امڑ سی دکام دنگ د پار ظلمو
اوس ته مشاعره په دې برخه کې رضا شیدا صاحب ته خواست کو چې هغه زموږ اوریدونکو ته خپل کلام وړاندې کړي.
دا یو نظم دی وای په مخ مرینه څومره حسینه د ګل ورینه ترکند شیرینه دا سره سپینه دا نازنینه دا زما مینه مینه زما ده نه د مغرور نه د بی نور په حسن پر دل کهوره د سپر او تور نه د مغرور نه د بی نور په حسن پر دل کهوره دس پر او تر بیخی بادر مے کڑے بر سر د دنیا د نہ پزڑا سخت نہ ڈیر کخت سیال لوخت مے کڑے بے بخت جگ درخت زرغنہ شنخت زما لبخت شتر ہر چاد گل گلالی د گل کمپلی د سپن رلی د ہم تریالی د ہم ننگیالی د وڑ د سیالی د دا ملالی د میوند ساد سر پر سر پر زنگونیم زل کشپونیم ننزگر خونیم سوخت لڑمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دام لیلا سر پر زنگونیم زل کشپونیم ننزگر خونیم سوخت لڑمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دام لیلا زما ترانه زما افسانه تل را سره زما شی و ژی شکل نغمه تمی تکیه تمی پرده سر د پناد زما یم ستایم په دې رضایم زکه گدایم بیا هم بچایم قربان ترتایم ترتا پیدایم چه پرشیدایم دا پښتونخوا دا پښتونخوا
ډیر ښه دا و رضا شیدا صاحب خوندور شعر ډیر پزړه نو پپشین کیو او د پشین د شاعرانو په میپل کیو اوس ته مشاعره په دې برخه کې عبدالمالک کلمیار ته خواست کو چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړي.
په اوس وخت کې دوه زبانه خلک ډیر سو دروغ وایي بې ایمانه خلک ډیر سو دوه زبانه خلک ډیر سو دروغ وای بی ایمان خلق ډیر سو
ډیر الله
هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي یاره دغه بدګمان خلق ډیر سو
ډیر الله ډیر الله
هم تر خپل او هم دبل تریزه تیر سی
واه
هم تر خپل او هم دبل تریزه تیر سی بی غیرت بی وجدان خلق ډیر سو
ډیر الله ډیر
الله پزایره بده دوست پټ بده دشمن وی پزایره بده دوست پټ بده دشمن وی ستا په مرګ خوشاله ګران خلق ډیر سو مخامخ بده صفات تر شا غیبت کړي ستا په رنگ دی هم شیطان خلق ډیر سو او څوک دوستان څوک دشمنان څوک تماشبین وو څوک دوستان څوک دشمنان څوک تماشبین وو خو پر ما چیرې ګریوان خلق ډیر سو ستا د کور نمک به خوري نیت به یې بل وي ستا د کور نمک به خوري نیت به یې بل وي کلم یار وایي دا ناځوانه خلک ډیر په اوس وخت کې دوه زبانه خلک ډیر سو دروغ وایي بې ایمانه خلک ډیر سو
ډیر ښه دا وو عبدالملک کلمیار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی د مشاعرې په دې برخه کې محمد زمان قرار ته خواست کو چې هغه زموږ اورېدونکو ته یو خوږ او په زړه پورې کلام وړاندې کړي
یو نننۍ غزل به درته ووایم
ارشاد
نن دې لیکلی هو د صدر په اجازه زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي په اوښکو به پاره پاره ګریوان ښکاره ښکاره سي زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي په اوښکو به پاره پاره ګریوان ښکاره ښکاره سي چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکړو چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکړو ورورک ستا به ګټه زما تاوان ښکاره ښکاره سي دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناسم دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناسم دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناسم سبا به د دې بندې خولې ایمان ښکاره ښکاره سي او زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما له مرګه پس به موریدان ښکاره ښکاره سي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما به پس له مرګه موریدان ښکاره ښکاره سي او اخري شعر دی دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي مننه دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي په اوښکو به پاره پاره ګریوان ښکاره ښکاره سي
ډیر ښه داو محمد زمان قرار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی اوس شیر محمد شادمن ته خواست کو چې هغه خپل کلام موږ ته وړاندې
ډیر تشکر نننۍ غزل
تاسو هم نن
د پسرلي په باب ده سهار وختي را پاڅېدم یاره کښېناستم ډېر زبردست موسم و
په
دوبي کې د پسرلي غزل
ارشاد دا خو کله ناکله د شاعر زړه سپرلی
نن یو عجبه عجبه موسم دی نن یو عجبه عجبه موسم دی لکه مثال
دای نمونه موسم دی
څنګه
دی یو عجبا عجبا موسم دی لکه یو سال دای نمونه موسم دی او باید نسیم چې متر څنګه تیریږي باید نسیم چې متر څنګه تیریږي څنګه یخ دغه ټنډه موسم دی باید نسیم چې متر څنګه تیریږي څنګه یخ دغه ټنډه موسم دی او ما په وخت کې نندارا وکړلا ما په وخت کې نندارا سر وخت یو کنه ما په وخت کې نندارا وکړلا د مې یو ډک نشه نشه موسم دی داس نه صاحب څو خوشبو احساس کړم داس نه صاحب څو خوشبو احساس کړم داس د مینې علایده موسم دی د فکر ټال می یو څه لیرې یوسي د فکر ټال می یو څه لیرې یوسي بیا وم جنت خوندي شایسته موسم د فکر ټال می یو څه لیرې یوسي بیا وم جنت خوندي شایسته موسم او شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای نن لاس په لاس جوړه جوړه موسم دی
واه واه